اوردون کو د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربا اسلام الله مومن سلامونه ومنه هیله لرم چې روغ جوړ به استي او وخت ورځي درې بجې شوي نن د ایتوار ورځ د 2018 کال د جنوري د میاشتې 18 نیټه ده په دې غړي کې به تاسو ته خبرونه وړاندې کول هغې وروستو او ریپورټونه هم لرو په وروستۍ نیمایي کې به د مشال مرکه هم وي خو لومړی ورځو منور شاته چې تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کړي اول د خبرونو سرټکی په جلال آباد کې ځانمرګي چاودنې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبل اړولې د خیبر پښتونخوا سوداګران وایي د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري لپاره د صنعتي مرکزونو په لړ کې بنیادي ډانچا د نشت برابر ده او د ایران صدر د نړیوالو بندیزونو د اوچتېدلو هرکلی کړی دی افغان چارواکي وایي نن په جلال آباد کې د ننګرهار د ولایتي شورا غړي عبیدالله شنواری په کور په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 14 نور زخمیان شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي مشال ریډیو ته د پیښې په اړه وویل
نن سهار شاوخوا 10:30 بجې جلال آباد ښار د قومي مشر ملک عثمان په حجره کې چې دوی یو مراسم برابر کړي و دغه مراسم د هغه د یو زوی شاوخوا 8 میاشتې د وسلوالو طالبانو په بند کې وو په شهیدانو کې هغه ځوان هم شامل دی چې د لپاره چې د خوښۍ مراسم جوړ شوي وو او په ټپیانو کې قومي مشر ملک عثمان هم شتون لري
تر دې دمه د دې پیښې ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې تاکل شوې چې د پاکستان حکومت او پوځي مشران به په راتلونکو دوه ورځو کې د سعودي عرب او ایران سفرونه کوي چې هدف یې د یادو هیوادونو ترمنځ روان کړکېچ کمول دي په اسلام آباد کې د وزیر اعظم هاوس زنو چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو تنن اویل چې وزیر اعظم نواز شریف به اول د سعودي باچا سلمان سره د ملاقات لپاره ریاست ته ځي او لاغي وروسته به بیا د نهې په ورځ تهران ته ځي ولته به د ایران د ولسمشر حسن روحاني او نورو چارواکو سره دکاته کوي وزیر اعظم سره به په دې سفر کې د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف هم ملګری وي یاد دی وی چې په سعودي عرب کې د یو شیعه عالم شیخ نمر النمر د پانسینا ورسته قهرجن ایرانیانو په تهران کې د سعودي عرب په سفارت برید وکړ د دې نه پس ریاض د تهران سره خپل سفارتي اړیکې وڅ کړې د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز چارواکو ویلی دی په صوبه کې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري لپاره د ټاکل شو ځایونو هیڅ بنیادي ډانچا نشته د یادې ادارې یو چارواکي فقیر بامد پرون مشال ریډیو ته وویل چې د دغه اقتصادي کوریډور لپاره په خیبر پښتونخوا کې په ټاکل شو ځایونو کې سړکونه بنیادي جوړښت یا انفراستراکچر او صنعتونه ډیر په بد حال کې دي او د یو صنعتي مرکز د جوړېدو جوګه نه دي په دې وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم هاوس لخوا په خبر شوي یو بیان کې راغلی وو چې په خیبر پښتونخوا کې به د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري پروژه کې اووه صنعتي مرکزونه جوړول کېږي د بنو او شمالي وزیرستان استادان او زدهکوونکو وایي صوبایي حکومت د کالجونو پرایویټایزیشن یعنی شخصي کولو فیصله واپس واخلي ځکه چې له دې سره د ډیرو بې وسه زدهکوونکو تعلیم ته زیان رسېدی شي تېره ورځ په بنو کې د احتجاج پر مهال یو پروفیسر محمد اقبال د مشال ریډیو سره خبرو کې وویل د بورډ آف ګورنر پالیسۍ تر لاندې د صوبایي حکومت د کالجونو شخصي کولو فیصله دوی نه مني
اب بیو جی چې یو کیسه پرایویټ طرف ته خبره لړله فیسینا چې دي د سټوډنټ او یو دغه ځای ته ورا سې دي ځکه چې توتا وې چې کیمه تنخې من خې دي او دغه د سټوډنټ فیسینا دای پی راکای او چې دای د میر دی یو نیم کروڑ ریپی فار ایگزامپل دای د 10 کالې دای تنخې پی راکای دغه ته سوچوګه چې راویو په سټوډنټ سمرا فیس دای
په دې حق لا د حکومت لا لاخه لا کوم موقف مخې ته نه راغله تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شوکیب مستغنی وایي د هغو ټولو ډلو هرکلی کوي څوک چې د افغانستان د سولې په موضوع له افغان حکومت سره خبرې کول غواړي ټاکل شوی ده چې سبا به په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف څلور اړخیزه غونډه جوړه شي احمد شوکیب مستغنی پرون مشال ریډیو ته وویل د افغانستان پاکستان چین او د امریکا استازي په هغو لارو چارو خبرې کوي چې له طالبانو سره د سولې د عمل لپاره چوکاټ برابر کړي نوموړي زیاته کړه
د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې هر ډله چې غواړي د خبرو میز ته راسي نو د دوی پر مخ همیشه دروازې خلاصې دي
د دې څلور اړخیزې غونډې اولنۍ ناسته د تیرګل په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه چې پکې ګډونوالو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په زر شروع کولو ټینګار کړی وو په هلمند کې چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان وجلي. په یاد ولسوالۍ کې له تېرو 3 ورځو راهیسې جګړه روانه ده. په هلمند کې افغان امنیتي ځواکونه وایي په هغو عملیاتو کې چې د نیټو په هوایي ملاتړ سره پر مخ روان دي 15 وسلوال وجل شوي او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي دي، خو وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران صدر حسن روحانی د خپل هیواد نه د نړیوالو بندیزونو د اوچتېدلو هرکلی کړی دی. ویلی دی چې د نړۍ د شپږو قوتونو سره د اټومي لوزنامې په ترڅ کې د تهران او نړۍ ترمنځ د تعلقاتو نوې لارې خلاصې شوې دي. نوموړي نن د ایران پارلیمان ته خپله وینا کې ویلي دغه لوزنامه یې د هیواد اقتصاد لپاره یو لوی ګام دی او زیاته کړې ده په کار دی چې هیواد یې یوازې د تیلو په آمدن باندې تکیه ونه کړي. بلخوا پرون ایران او د یورپی اتحادیه په دې موافقه وشوه چې تهران د جولای میاشتې د معاهده تر لاندې د اټومي پروګرام په برخه کې خپل ژمنې پوره کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د یورپی ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا مغیرینی پرون په بیان کې د خبري غونډې پر مهال د یادې موافقې اعلان وکړ او دا اعلان د ایران پر ضد لګول شوي نړیوالو بندیزو نظر تر زره لري کولو کې مرسته کوي. او رسته خبر دا چې د بشري حقوقو د ساروی اداره وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د شام په ختیځ کې لږونه کسان وجلی. یاد اداره زیاتوي چې دا کسان تیر ورځ د شام د دیر الزور خار د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې وجل شوې دي. د شام د انساني حقوقو د سار اداره چې مرکزی په برتانیا کې دی وایي د داعش لخوا په وجل شو کسانو کې د حکومت په لویان او د غوي کورنۍ غړي شامل دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ.
په دیګړی کې بواوري په جلال آباد خار کې د یو کامی مشر په حجره ځانمرګي بریټ تر سره شو.
مالته ځان ته چاودنه ورکړې چې پترچ کې 11 بے ګناه وګړي شهیدان شوي دي او 14 نور ټکن شوي دي.
ټاکل شوی چې د ایران او سعودي ترمنځ د اړیکو ښه کولو په هدف د پاکستان ولسي او پوځي مشران په راتلونکو ورځو کې د سعودي عرب او ایران سفرونه وکړي. کارپو دې ته څنګه ګوري؟
په بعضو کې داسې وي چې کله وزیر اعظم څه خبره طی کړي خو فوج په سروي دغه خبره ګوري چلیدی هم نه شي، نو ځکه ضروري وه چې کروان دي نو دېنه ښکاري دا چې دواړه ملکونه چې دی په دې به پوهېږي چې دا پاکستان کې کم کسان راغلي دا واکداران دي.
د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې د کاشغر گوادر ترمنس په اقتصادي راهداري کې به خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبې به برخې نه پاتې کیږي. او د نن مشال مرکه په صوابۍ کې له لیکوال او سیاسي کارکون جمعه خان صوفي سره ده.
دا اوس د درې واړه پاټۍ چې تللی افغانستان ته د پاکستان د نمایندګۍ په حیث تللي وو چې دواړه ملکونه نږدې کې دا صحیح قدم دا باید چې دوی دغه رول ولوبوي، ځکه چې د پښتنو وظیفه ده چې پاکستان او افغانستان سره نږدې کړي.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ.
او اوس د خبرونې لومړی رپورټ اوردونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې نن په جلال آباد کې یو ځانمرګي بریچ و چې پکې 10 کسان وژل شوي دي. همداراز زه تاسو ته وایم چې په دغه بریده نن په د یو مشر په حجره کې شوې دی. همدارازه د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د شینوارو قومي مشر ملک عثمان په دیره کې د یو ځنوجون کیبرید له عمله وېشتنو ملکی وګړو ته مرګ جوړ لوختي. د ولایت ویان د توله خوګیانی وایي د غبرید په هغو مراسمو کې شوې چې قومي مشر ملک عثمان د دولت وسلوالو مخالفینو څخه د خپل زوی د راخلاصېدو په مخه جوړ کړی وو. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عبد را کوي.
د غزان مرګ بریده د جلال آباد خار درې میناهي اړوند د ولسی جرګې د وکیل اسمت الله شینواری او د ننګرهار د ولایتي شورا د وکیل عبید الله شینواری په حجره کې پرناستو ولسی وګړو رامنځته شو چې له عمله یې 11 وژل شوي او 14 یې ټپیان کړي دي. د ننګرهار د والي بیان عطاولله خوګیاڼی وایي چې د عبید الله شینواری ورور چې وسلوالو طالبانو سره 8 میاشتې بندي و او تازه له بنده خوشي کړی شوی و، د هغه د ستړي مشي مراسمو ته قومي مشران او د هغوی خپلوان ورغلي وو چې پر دغه مهال ځانمرګې برید رامنځته شو. نوموړي وویل
نن سهار شاوخوا 10:30 بجې جلال آباد ښار د قومي مشر ملک عثمان په حجره کې چې دوی یو مراسم برابر کړي و. دغه مراسم د هغه د یو زوی چې شاوخوا اته میاشتې د وسلوالو طالبانو په بند کې و، په همدې مراسمو کې یو تن ځانمرګی بریدګر ننوتلی دی او هلته یې ځان ته چاودنه ورکړې چې په ترڅ کې دیارلس تنه بېګناه وګړي شهیدان شوي دي او څوارلس نور ټپیان شوي دي. په شهیدانو کې هغه ځوان هم شامل دی د چا لپاره چې د خوښۍ مراسم جوړ شوي و، او په ټپیانو کې قومي مشر ملک عثمان هم شتون لري.
خوګیاڼی وایي چې ټپیان او وژل شوي کسان د ملک عثمان شینواري نږدې عزیزان وو. بلخوا د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ټپیانو کې د دریو تنو حالات د اندېښنې وړ دی.
دنننۍ حادثې نه چې د ننګرهار ولایت په درې موضوع کې واخیستې وه، تر دې دمه عضوي روغتون ته څوارلس تنه ټپیان راوړل شوي دي او دیارلس تنه شهیدان. په ټپیانو کې هم د دریو تنو حالت وخیم ده، متوقعي نور حالت ښه دی.
د دغې ځانمرګي برید پله تر دې دمه کومې وسله والې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا
ټاکل شوی چې پاکستان ولسی او پوځي مشران په راتلونکو دوو ورځو کې د سعودي عرب او ایران سفرونه وکړي چې هدف یې د ریاض او تهران ترمنځ روان کړکیچ کمول دي. په اسلام آباد کې د وزارت هاوس زنو سرچینو په نوم نو څرګندولو په شرطو مشال ډیو ته نن وویل چې وزارت نو شریف به لومړی سعودي ته ځي او هلته کې به د سعودي پاچا سره لیده کاته کوي او له هغې وروسته به ایران ته ځي. یاد وي چې په سعودي عرب کې د یوه شي عالم شیخ نمر النمر تر پانسۍ وروسته په دې وروستیو کې د سعودي عرب او ایران ترمنځ اړیکې کړکیچنې شوي دي چې له وجې د دواړو هیوادونو خپلمنځي سفارتي اړیکې پرې کړې دي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض موسی خیر لکوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د وزیر اعظم هاوس سرچینو وویل چې وزیر اعظم نواز شریف به د ګل پورس سعودي عرب ته ځي، چرته چې به نوموړی د سعودي پاچا شاه سلمان سره ویني. د سرچینې په وینا وزیر اعظم به د سعودي عرب د دورې وروستو د نهې په ورځ ایران ته هم ځي، چرته چې به د ایراني صدر حسن روحاني او نورې مشروالې سره ملاقاتونه کوي. وزیر اعظم سره به دواړو دورو کې د خارجه چارو او قومي سلامتۍ مشیرانو ترڅنګ پوځي مشر جنرل راحیل شریف هم ملګري وي. پاکستاني مشروالي به د سعودي عرب او ایران مشروالې سره د دواړو ملکونو ترمنځ روان کړکیچ کمولو لپاره په مختلفو چارو خبرې کوي. کارپوهان د سعودي عرب او ایران ترمنځ جاری کړکیچ کې د پاکستان کردار ته په کم نظر ګوري. په دغه اړه مشال ریډیو د خارجه تعلقاتو د کارپو او پېښور پوهنتون کې د بین الاقوامي تعلقاتو د سانګې پخوانی مشر ډاکټر اعجاز خټک نه تپوس وکړو. نو د وینا وه چې سعودي عرب او ایران د منطقې دوه اهم ملکونه دي او پاکستان د دواړو سره ښه تعلقات دي. نو داسې حالاتو کې پاکستان د یو سره هم نشو ادرې دی، البته د سالس په حیث په د پاکستان کردار موثر وي. دی زیاتوي
ایران او سعودي عرب دا جګړه یو ډېر لویه مسله ده چې د پارم ټول میډل ایسټ پارم نور دنیا ته د وار اون ټیرریزم کې روان دی. هغه جګړه د پاره هم د دې نه ډېر لوی مسلې بجوړې. پاکستان تعلقات سعودي عرب سره هم ښه دي، ایران سره هم ورانه نه کول غواړي. پاکستان سعودي عرب ته د سیکیورټي واضح هوکې خو په هغې په منځ کې ایران شاملونو نه انکار وکړو. اوس پاکستان ته دا ضرورت د سه رول پلې څومره کولی شي دې به وخت ښایي خو ما دا خیال لري چې ټولې دنیا په دې دغه دی چې دې د ټینفرنس په کار دی کم کړي. که دا ټینفرنس حالات خراب کړي دواړه ملکونه زم او ملکونه زم.
د پوځي او سیاسي مشروالې په یو ځای سفر په اړه چې مشال ریډیو د سیمه ایزو چارو د یو بل کارپو او پروفیسر ډاکټر سرفراز خان نه تپوس وکړو، نو دوی وایي چې په عیني توګه دې ته په ښه نظر نه کتي کیږي خو دا د وخت تقاضا وه. دی وایي
مملکت کاری فوجي زیاته ده، سعودي عرب فوجي مملکت کې زیات دخل کول غواړي. نو فوري مشاورت د پاره او فوري هغې د پاره دا غیر هم ضروري ده. په بعض اوقات داسې وي چې کله وزیر اعظم څه خبره طی کړي خو فوج په سرونی دغه خبره ګوري چلېدی هم نه شي. نو ځکه ضروري وه چې روان دي. نو دې نه ښکاري دا چې دواړه ملکونه چې دی په دې به پوهېږي چې دا پاکستان چې کم کسان راغلي دا واکداران دي، دا د سخته شي خبرې نه دي.
دې وروستیو کې د سعودي عرب خارجه وزیر او د هغې وروستو د دفاع وزیر هم د پاکستان سفر کړی و او دلته یې د پاکستان سیاسي او پوځي مشروالۍ سره په سعودي ایران کړکې کې 14 ترهګرۍ ضد د سلور دیرش اسلامي ملکونو د پوځي اتحاد په اړه تفصیلي خبرې کړې وې. دا د هم یادوي چې ایران، عراق او شام د دغه اتحاد برخه نه ده. هر څوک پاکستان په دغه اتحاد کې د ګډون اعلان کړي خوایي تر دې دمه دا نه ده واضحه چې د پاکستان با په دې کې سکردار وي. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو
نمشال ریڈیو خبرونه تا وګستی د خبر پختونخوا د صنعت او سوداګری خونی چمبر اف کامرس اینڈ انډستری ویلی دی چې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري پروژې تر مخه په خبر پختونخوا کې د صنعتي مرکزونو د جوړولو په لړ کې هیڅ ګامونه نه دی پورته شوی. د یادې ادارې یو چارواکی له مشال سره خبر کول چې کارخانه دار او صنعتکاران له ډیرو ستونزو سره مخ دي. بلخو د اقتصادي چارو پوهان وایي که څه هم حکومت په خبر پختونخوا کې د صنعتي مرکزونو د جوړولو لپاره ځایونه ټاکلي خو مراعات یې نه دي ورکړي او د دې احال به هم د ګدون امازي صنعتي مرکز په څیر وي. نور تفصیل زموږ د همکار ګل یاس په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د سوداګری خونی یا چیمبر اف کامرس ویلی چې کاشغر گوادر ترمنځ اقتصادي راهداري کې کوم ځایونه د صنعتونو لپاره ټاکل شوي هغه ډیر په بد حال کې دي. دا خبره د سوداګری خونی یو مشر فقیر محمد له مشال رادیو سره په خبرو کې کړي. نوموړي دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د جنوري په 12 نیټه د پاکستان وزیر اعظم له دفتره په یو خپور شوي بیان کې راغلي ول چې په خیبر پختونخوا کې به د اقتصادي راهداري په پروژو کې و صنعتي زونز جوړول کیږي. خو د خیبر پختونخوا د سوداګری خونی یا چیمبر اف کامرس عمومي سکتر فقیر محمد وای چې په صنعتي ځایونو کې بنیادی ډانچه نشته.
صنعتونو لپاره چې کوم ځایونه دي جوړ کړي دي هغه ډېر په بد حال دي. سړکونه خراب دي، نور انفراسټرکچر خنوي، کارخانه دا ډېر لوی تکلیفونه کې دي. او دې په چې کوم زمونږ اوس موجوده انډستري سټیټس دي سړکونو بستیانې دي هغه ډېر لکه بینز غواړي او ډېره پیسه غواړي چې هغې صورتحال لطیق کړی شي.
نوموړي زیاته کړه چې باید حکومت اقتصادي راهدارۍ کې سرمایه کاران خیبر پختونخوا ته وهڅوي. په پېښور کې یو صنعتکار زاهد الله شینواري بیا وایي که څه هم حکومت د نوي صنعتي زون جوړولو خبرې کوي خو په دې صوبه کې تر 90% پورې صنعتونه بند پراته دي.
صرف یو ځمکه باندې یو نښه لګول چې دا صنعتي زون دی دا مسلې حل نه دی. اول به دلته داسې ماحول جوړول غواړي چې دلته سرمایه ګذاري وشي او دلته خلک صنعتکاري وکړي. موجوده حالاتو کې په خیبر پختونخوا کې یو صنعت هم چې دی هغه وایبل نه دی، هغه د چلېدو قابل نه دی او چلېږي نه
لگی. زاهد الله شینواری زیاته کړه چې بغیر له مراتو صنعتي پروژې شروع کولو حال به د ګدون امازي صنعتي زون پشان وي. د خیبر پختونخوا د حکومت د شمیرو تر مخه په ګدون امازي کې 140 یونټ بندې پرتې دي. په دغه ځای کې یوازې 98 یونټ یا کارخانه فعال دي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وای چې په نړۍ کې د صنعتي ځایونو جوړولو لپاره درې لازم شرایط وي او هغه په راهداري کې نه دي پوره کړل شوي. هغه شرایط څه دي؟ اکرام هوتی
اول چې خام مال هغه ته چې کوم ځای کې زون جوړیږي چې هغه ته په اسانه رسی او په کم پیسو رسی. د پښتونخوا علاقه پاکستان کې داسې ده چې هغه ته خام مال په کمو پیسو نه رسی، په ډېرو پیسو رسی. دویم د هغه بنیادی شرط وي چې ټیکنیکل مزدوران دي چې د هغې یو تعداد هلته کې آبادی موجوده وي. دریم د هغې لپاره سپیشل پالیسي وي چې هغه لکه ګدون کې ورکړی شوی وه چې 25% په بجلی باندې کموت په بلونو باندې ورکړی شوی وو او نور یو دوه درې مراعات ورکړی شوی وو.
اکرام هوتی زیاته کړه چې دغه ځانګړي مراعات صنعتي زونز لپاره ډېر زیات ضروري وي خو هغه دې لپاره نه دي ورکړل شوي. د اقتصادي چارو یو بل کارپو مبارک زیب خان وای چې دا تاثر غلط دی چې وفاقي حکومت په خیبر پختونخوا کې پروژې شروع کوي. د ده په خبره کومې پروژې په راهداري کې شامل دي په هغه کې ځینې د صوبایي حکومت دي.
ټول نغټه ایشو چې دا نوال ته کې زون والا ته د بجلی ده او بجلی چې دا نو هغه په خیبر پختونخوا کې دا هغه لوډ شیډنګ ډېر زیات دی. خو دا نوې کمپنی چې کومه جوړه شوې ده نو د دیو خیال دا دی چې دیو چې دا کوم زون کوم ډیزاین کړی دی په نوخار کې یا په اتار سره یا په جی خان کې یا په بنو کې یا په نو دا لګ امبیشس هم دی ځکه چې وجې دینه به دونه دونه انویسټمنټ به راځي. نو دا به ډیپینډ کوي چې آیا د بهر نه انویسټرز دلته کې راځي او که نه راځي.
کارپوهان او صنعتکاران په دې اندي چې په خیبر پختونخوا کې حکومتي شمیرو تر مخه تر ټولو زیاته بیروزګاری ده. خو دې ته چا پاملرنه نه ده کړې. حکومت باید جنگ ځپلي صوبه او فاټا په دې پروژه کې شامل کړي او پرې عمل وکړي.
اردونکو همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې د کاشغر گوادر ترمنس په اقتصادي راهداري کې به خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبې به برخې نه پاتې کیږي. دا خبره د منصوبه بندي پاکي وزیر حسن اقبال پرم په لاهور کې به د سوري ته د وینا پر مهال کړي. نوموړي دا څرګندونه په داسې حال کې کړي چې تېرې جمعې په ورځ د ټولو سیاسي ګوندونو غونډې ته په خپله وینا کې د پاکستان وزیر اعظم ویلي وو چې د رادارۍ غربي لار به تر 2013 کال پورې په ترجیحي بنیادونو جوړولی شي. نور تفصیل اسلام آباد د مشال خبریال ریاض موسی خیر لا کوي.
د خالی په ورځ لاهور کې یوې دستوري ته د خطاب دوران وفاقي وزیر احسن اقبال د چین پاکستان اقتصادي راهدارې یا سی پیک منصوبې په اهمیت رڼا واچوله او زیاته کړه چې د منصوبې سره به د پاکستان تقدیر بدل شي. د دې وینا وه چې د دې خواږه به د ملک ټول اولس ته یو شان رسي او بلوچستان او خیبر پختونخوا ته به هم په دې کې خپله برخه ورکولی شي. د زیاته کړه چې د اقتصادي راهدارې سره مونږ کولی شو د افغانستان او منځنۍ اسیا سره تجارت وکړو او د دې یوازنۍ لار د خیبر پختونخوا او بلوچستان نتی ریګي. د نوموړي په خبره د اقتصادي راهدارې لړکې به حکومت خپل ټول لوزونه پوره کوي. د ذکر دا چې د جمعې په ورځ وزیر اعظم نواز شریف هم اسلام آباد کې د پارلماني مشرانو یوې غونډې ته ویلي وو چې اول به مغربي روټ سرته رسي او د دې لپاره که د اضافي پنډونو ضرورت شو نو وفاقي حکومت به هغه هم ورکوي. په دغه موقع وزیر اعظم تر کال 2013 پورې په ترجیحي بنیادونو د مغربي روټ سرته رسولو هدایت هم ورکړی وو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د بونو شمالي وزیرستان د کالجونو استادانو د خبر پختونخوا حکومت لخوا د کالجونو شخصي کولو پالیسۍ پر ضد لاجون کړي. د یادو سیمو کالجونو استادانو دا موقف خپل کړی چې صوبای حکومت د بورډ آف گورنر پالیسۍ لاندې د کالجونو شخصي کولو هڅې کوي چې ورسره بېوسه او غریب زده کوونکي به له ستونزو سره مخ شي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې اورو.
ضلع بنو کې 13 ورځ د صوبایي حکومت لخوا بورډ آف گورنر پالیسی لاندې د کالجونو شخصي کولو هڅو پر ضد د بنو او شمالي وزیرستان کالجونو استادانو لاریون کړی. لاریون کې د محصلینو نه پرته د ضلع بنو او میرانشاه میرعلي کالجونو استادانو هم په ګڼ شمېر کې برخه واخیسته او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت دغه پریکړې یا هڅې یې غندنه وکړه.
دا بالکل غیر منصفانه او بالکل غیر دانشمندانه فیصله ده. میر د کالج پرایوټایزیشن نه غوړي، نه صرف مشتا نقصان دی بلکہ اسٹوڈینٹ تا نقصان دی بلکہ دے تعلیم مکمل تبوہی دو. نو دغه امیر حکومت تا درخواست کی جدا فیصلہ دا واپس واخلی.
مجوز کے پی کے دے گورنمنٹ موجودہ گورنمنٹ چکی ما فیصلہ دو پے وہ صورت بندے قبیلہ نہ دو انشاءاللہ دا خیب وے نکم کیڑی.
دا ضلع بنو ڈگری ون کالج استاد پروفیسر محمد اقبال وویل چې د بورډ آف گورنر پالیسی لاندې صوبائی حکومت د کالجونو شخصی کولو کومه هڅه کوي دوی ته په هیڅ صورت قبول نه ده.
مش په یو صورت بیو جی په یو صورت سره باندې بورډ آف گورنر دا غوي چې دای وای ادارې ته جوړ شي چې هغه یا پیسې ګټلې ادارا وي او یا پرایویټ سره باندې وای ادارا وي دغه د وجه نه د ملازمین سیول سټیټس ختم شي. سو دا حکومت لګیا دا مش سایټ ته دا شایرو ولی او بدوا ما دا دو چې دا بیو جی چې یو کس پرایویټ طرف ته خبره لړله فیسینا چې دی د سټوډنټ او یو دغه ته ورا سې دي ځکه چې توتا وې چې کی به تنخې من خې دی او دغه د سټوډنټ فیسینا دای پی راکای او چې دای د میر دی یو نیم کروڑ روپیه فار ایگزامپل دای د 10 کالج دای تنخې پی راکای
دا پروفیسرانو اتحادی مشر پروفیسر هاشم خان وای کچرتا دولتی تعلیمی ادارے شخصی کڑی شی نو د عامو غریب خلکو د بچیانو په زده کړو به اغیز وکړي او غریب زده کوونکي به د روپو د نشوالي له وجې د زده کړو نه لره پاتې شي.
د میش علاقه خلک ډیر زیات غریبون دي او پسمند دي. تعلیمي رجحان یې اساکم دا چې دغه تکله د پیسې میړه فیسین زیات کو په دې په دغه باندې ډیر زیات بور اثر پرېوزي. میش د کول دی نه 1200-1300 روپۍ خولي خو 9% وړ کی 1300 روپۍ انشي پکوي دا وی یانیم لک دواله کریپی په سر شکل پرې کوي دغه د وجې نه دغه خلک باندې وې تعلیمي دروازې بند شي او دا انپړه پوتې شي.
په دې موقعه پروفیسرانو وویل خیبر پختونخوا اوسنۍ صوبایي حکومت تر اوسه چې څومره پرېکړې یا تجربې کړې هغه د عقل او سوچ پر ځای د جذباتو په بنیاد شوی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې تاسو اوریدل د بنو شمالي وزیرستان استادانو د کالجونو د نچکارۍ یا شخصي کولو پر ضد لاریون کړی. همداراز د مومندو ایجنسۍ استادانو هم پر حکومت تنقیدونه کړي او ویلي دي چې حکومت د اسانتیاو پر ځای د دوی ژوند نور له ستونزو سره مخ کوي. تفصیل د شانواز ترغزی په دې رپورټ کې اورو.
د خبر پختونخوا د حکومت دغه اعلان چې وای ټول سرکاري کالجونه به خود مختار کول شي ورباندې زده کوونکو او استادانو ټکونه کړی دي. دغه زده کوونکي وای چې یوې خوا ته ترهګرۍ ځپلې سیمه کې ماشومان سکول ته په دې لاله چې راغوښتی شي چې ورته اوړه غوړي او بسکټ ورکړي، ولې بل خوا د خود مختارۍ سره به کالجونه د دغه زده کوونکو نه لکه د نجی یا پرایویټ تعلیمي ادارو فیسونه غواړي. دوی وای باید داسې فیصلې ونه شي. زیشان خان د شوقدر په سرکاري ډیګري کالج کې زده کړې کوي او وای
مونږ چې کوم دهشتګردو سره مخ داغې په باوجود دوی ته پکار دي چې یاره دومره ستونزو سره مونږ مخې تېرې کړې. هسې مشران هم وایي مونږ د دې دهشتګردۍ مقابله په قلم کوو، نو چې په قلم کوو نو بیا خو پکار دي چې یاره زمونږ تعلیمي ماحول ته هر څه فری شي او مطلب د فیسونه دې کم کړي شي.
د پېښور پوهنتون زده کوونکي وقاص خان وویل چې که چېرې د ښو زده کړو لپاره د نوي قانونونو جوړولو خود مختاري کالجونو ته ورکړی شي نو ښه ده، خو که د مالي پانګو زیاتولو اختیار ورکړي نو دا به ترهګرۍ ځپلې زده کوونکي برداشت نه کړی.
که فرض کړه د دغه وسایلو بوج دی په طالب علمانو باندې راولي، نو د دې سره به زمونږ د خیبر پښتونخوا یا پښتانه چې کوم دي هغه طالب علمان هغه ځوانان به د تعلیم نه محرومه کیږي. لهذا دغه فیصله چې دنو په دې حق لبانې دا ډېره زیاته خطرناکه ده، ځکه چې آلریډي موږ وینو چې زمونږ دلته چایلډ لیبر څومره زیات دی. هغه د دې د وجې دی چې فری تعلیم نشته.
د محمود ایجنسۍ د غلنۍ هایر سیکنډري سکول د یولسم جماعت زده کوونکی وسیم خان وایي چې هغوی د شته فیسونه ډېر په مشکل سره پیدا کوي.
اوس هم داسې ملګري زمونږ شته چې هغه د داخلو د اډمیشن د وجې سکولونه پرېغوستل. بعضې پکې داسې دي چې هغو مزدوري وکړي او هغه مزدوري روپۍ مزدورۍ چې کمې پیسې وګټي په هغې باندې به اډمیشن وکړي او هغه هغې لپاره څو ورځې دېړې وکړي. هغو ډېر خلک غریبانان دي دلته.
سید احمدجان صافی د محمود ایجنسۍ اوسېدونکی دی او د بچو د تعلیم لپاره په پېښور کې میشت دی. بلخوا حکومتي غړي وایي چې ګنې د خود مختاري سره به د استادانو نوکریان هم هغه شان وي لکه څنګه چې اوس دي او د ماشومانو نه به فیسونه هم نه راغونډوي. خو د صوبې د یو سل او یو نوي کالجونو د استادانو د اتحادیې پټه د مشرانو وینا ده چې باید حکومت ته د داسې قسمه فیصلو نه وړاندې د دغه اتحادیې د مشرانو د سیمې د غریب اولس او د تعلیمي کارپوهانو سره کینی او ورنه د پوښتنه وکړي چې د خود مختاري فیصله به د صوبې د اولس په ګټه وي او یا په تاوان. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته غوږ استئ. زو سوات ته د خبر پښتونخوا د دریو ضلعو کوهستان سوات او دریو کوهستانیانو د یوې جرګې له لارې له حکومت غوښتنه کړې چې د یادو سیمو د ځنګلونو په اړه پالیسي دې واپس واخلي. دوی وایي چې ځنګلونه د دغو سیمو د اوسیدونکو د جایداد او د روزګار وسیله ده او حکومت د نوې پالیسۍ لاندې دغه ترې اخیستل غواړي. په جرګې کې ګډونوالو تر هغې پورې د احتجاج جاري ساتلو دړکه کړې تر څو چې غوښتنې نوې منل شوي. دغې لویې جرګې ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی او دا رپورټ یې رالیږلې.
سوات سیدو شریف گراسی میدان کې د کالام، در او انډس کوهستان په لسونو قامی مشرانو یو لویه جرګه کې د صوبایي حکومت لخوا د ملکن ډیویژن ځنګلونه په دولت کې شاملولو سخت مخالفت کړی. جرګه کې یو مشر لال محمد خان چې د در کلکوټ سره تعلق لري دغه حکومتي فیصلې په اړه وایي.
مشرف په دور کې 2002 کې صوبایي حکومت یو پالیسي جوړ کړی او هغه پالیسي لاندې هغو د ملکن ډیویژن کې چې کوم ځای کې ځنګلات دي د خلکو ازمکې 70% ازمکې خپل تحویل کې اخیستی او دغه چې کوم دی 30% چې کوم دغه د خلکو آبا او اجداد د پخوانو وختنه نن وخت پورې کروندې کېږي او خپلې ازمکې ورته پرېښې دي.
د انډس کوهستان سره تعلق لرونکي د جرګې مشر ملک سید احمد خان وویل کچري حکومت دغه فیصله واپس نه کړه نو دوی به د حکومت عملداري په دغه سیمو کې چیلنج کړي.
موږ جایداد نه ورکو مګر یو جرګه زمونږ پاتې دی هغه به کوو او بیا ټوس جواب به ورکو حکومت. حکومت ته دا ورکو چې زمونږ رزق دا ځنګل دی، زمونږ جایداد نور نشته. دغه ځنګل زمونږ جایداد دی، دا خرڅو او جامې کوو او روټې. الله دا سبب جوړ کړی ځنګلات حکومت واخلي مونږ به څه دې کې پراجیک ولګی مونږ به چرته لاړ.
د کالام سره تعلق لرونکي د قومي کونسل کالام مشر ملک زرین وای چې حکومت دوی ځمکه هم قبضه کوي او ټکسونه پرې هم لګوي چې دغه بعد دوی چرې هم ونه مني.
مونږ خو شپږ میاشتې په واوره کې اوسو، زمونږ الوګانو یو فصل دی، مونږ ته کم یو جایداد داسې دی چې هغه جایداد مونږ ته دغه کېږي. مونږ لهذا حکومت ته دا پرزور اپیل په شکل وایو که اپیل په شکل ونه شو د ډنډې په زور باندې مونږ د حکومت ته دا بالکل نه منو. ونې زمونږ خپل دي 40% مونږ ګورنمنټ له ورکو هغه د دې لپاره ورکو چې هغوی لږ نگرانی ته پاټک ماټکې جوړې ځنګل چې کوم اور اخلي هغه اور مونږ په خپله وژنو.
رپورٹ تک وی او پنی مکی موزک پات کلو چھ وقت شوی دے دریم بجی او منور شاہ ہم رگلے نوراز چھ لگو د خبر لنڈی زور
افغان چارواکی وای نن په جلال آباد کې د ننګرهار د ولایتي شورا غړي عبید الله شنواری په کور په ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 14 نور زخمیان شوي. تر دې دمه د دې پیښې ذمواري چا په غاړه نه اخیستي. ټاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر راحیل شریف با په راتلونکو دوه ورځو کې د سعودي عرب او ایران سفرونه کوي چې هدف یې د یادو هیوادونو ترمنځ روان کړکېش کمول دی. یاد دی چې په سعودي عرب کې د یو شیعه عالم شیخ نمر النمر تر پانسۍ وروسته د سعودي عرب او ایران تعلقات ډېر خراب شوی. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس او انډستریز چارواکو ویلي چې په صوبه کې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري لپاره د ټاکل شو ځایونو هیڅ بنیادي دانچه نشته. په دې ورستیو کې د پاکستان د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی بیان ویلي چې په خیبر پختونخوا کې به د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري پروژه کې اووه صنعتي مرکزونه جوړول کیږي. د بنو او شمالي وزیرستان استادان او د کونکو وای صوبای حکومت د کالجونو پرایوټایزیشن یعنی شخصي کولو فیصله واپس واخلي ځکه چې له دې سره د ډیرو بے وسه د کونکو تعلیم ته زیان رسیدي شي. 13 ورځ په بنو کې د احتجاج پر مهال یو پروفیسور محمد اقبال مشال لري تو ویل د بورډ اف گورنر پالیسي تر لاندې د صوبای حکومت د کالجونو شخصي کولو فیصله دوی نه مني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شوکیب مستغنی وای د هغو ټولو ډلو هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې په موضوع له افغان حکومت سره خبرې کول غواړي. ټاکل شوې ده چې سبا به په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. دغه څلور اړخیزه غونډه د تیر ګل په ورځ اسلام آباد کې هم شوې ده. د ایران صدر روحانی د خپل هیواد نه د نړیوالو بندیزونو د شتې دوه هرکلی کړی. ویلی دی چې د نړۍ د شپږو قوتونو سره د اټومي لوزنامې په ترڅ کې د تهران او نړۍ ترمنځ د تعلقاتو نوې لارې خلاصې شوې دي.
او خبرونه مو واردل منور شاه او اوس هم لجمن سره سم ورسېدل د مشال مرکې د دن مشال مرکه د خبر پخونخوا سره د طالب لرونکي لیکوال او د یو پخوانی سیاسي کارکون جمعه خان صوفي سره ده. قربا عبدالحی کاکړ دی.
جمعه خان صوفي لیکوال او پخوانی سیاسي کارکون دی. دی د 1990 کلونو په لومړنیو کې د هغه وخت نېشنل عوامي پارټي غړی وو چې وروسته ورباندې د ذوالفقار علي بوټو حکومت بندیز ولګاوه او بیا چې کله د دې ګوند مشر اجمل خټک افغانستان ته ولاړی نو جمعه خان صوفي هم ورپسې ورغلی او هلته د بلوڅو او پښتنو د وسلوالي سیاسي مبارزې د بهرني هیوادونو لپاره استازی سو. دای د اجمل خټک مرستیال او د بلوڅو او پښتنو د وسلوالي مبارزې جګړې ز معلومات او سیاسي دریز به په نړیواله کچه خبرولې. خو کله چې په 1990 کې د پاکستان وزیر اعظم بنظیر بوټو سیاسي کارکونان ته د عامې بخښنې اعلان وکړ نو په کابل کې مشت پښتانه او بلوڅ سیاسي مشران او غړي بیرته پاکستان ته راغلل. جمعه خان صوفي هم بیرته پېښور ته راغی. دلته په عوامي نشتن ګوند کې ګډون وکړي خو وروسته له پارټي سره اختلافات پیدا سو. همدارنګه له ګونده ووت. د تیر کال د کابل د خپلې دورې یاداشتونه په یو کتاب کې چې نوم یې دی درمسال د خټي را یو ځای کړل او دا اوس د فریب ناتمام په نامه اردو ژبې ته ژباړل شوی دی. د جمعه خان صوفي د دې کتاب لیکلو او د ده د لسیزو سیاسي مبارزې ته په کتو سره مو ورسره د مشال مرکه کړې.
جمعه خان صوفي صاحب ستاسو کله زیږېدلې او کم ځای کې؟
زه په خپل کلی مانی رای کې په 1970 کې تقریبا پیدا شوی یم. اول ته مې بیا پرایمری سکول کړی دی بیا پرایمری سکول نه په سوابای کې چې سوابای مانی رای دواړه د عمر خېلو کلی دي پاگی کی میں میٹرک کڑے دے ابھی ادا کر دینا پس چھ دینا یو کال میں فرسٹ ایئر میں نوے نوے دے سو ابھی انٹرمیڈیٹ کالج جوڑ شو ہے کہ تیر کڑے ابھی ادا میں اسلامی کالج تے تلے ماں اسلامی کالج کی چونکہ خپل بیک گراؤنڈ میں دا خپل پلار پو وجہ باندھی دا سیاسی بیک گراؤنڈ داو
کی مجھے پرشتینی طرح تلما سیاست تا او بیا روشن فکرہ یا بیا ملت پال سیاست تا بهرحال هغې کوم فکرونه مختلف دي دې ته راغاست نه څنګه
دې ته خو زما پلار پخپله د باچا خان طرفدار و د هغې په وجه مونږ هم د هغه په وجه باندې مونږ هم د هغه تحریک سره ملګري وو یعنی غیر شعوري بیا شعوري چې دی زمونږ تعلق نیشنل عوامي پارټي سره پیدا شو اجمل خټک سره پیدا شو محصلینو سره پیدا شو چې هغه پرمختللي وو هغې په وجه باندې
دا په کوم کال کې
دا خو زه سړی نه شي ویلی ځکه چې دا د سکول نه وایم نه سکول د وجه نه پیدا شو بیا چې کالج ته اسلام کالج ته لاړ شو بیا خو مونږ هر څه پراخ شو بیا مونږ سیاسي فعالیتونه کول د ما خلک د هغه وختونه چې د ایوب خان روزي وي او خلک د ایوب خان روب دا ډېر زیات وو
یعنی دا 1950
دی ایریا کې ځکه 1950 کې ما میټرک کړی دی نو په دغه دوران کې مونږ بیا پښتون سټوډنټ فیډریشن جوړ کړ
په نېشنل پارټي کې خو مختلف فکر خلک وو ډیموکراټان هم وو په هغه کې کمیونیسټان هم وو په دې کې اتنیک نېشنلستان هم وو ستاسو رجحان کوم طرف ته
مونږ خو چونکې په آخر کې بیا مونږ اجمل خټک سره ډېر نږدې وو نو هغه تعلق د پاکستان کمیونیسټ او چپ تحریک سره او زمونږ هم روابط دغه چپ تحریک سره په دې مسلې په دوران کې وتړل شو
خو دې کې یعنی تاسو بیا یو بل ستاسو په ژوند کې یو ډېر لوی بدلون راځي او له هغه ځایه څخه چې کله تاسو افغانستان ته ځئ تاسو د انګلیش ډپارټمنټ کې وئ تاسو ایم اے ماسټر وکړل انګلیش کې بیا تاسو بهرحال څو ځای کې کالج کې واسته او له هغه ځایه څخه بیا افغانستان ته تاسو لاړاست دا د کمیونیسټ پارټي په امر باندې لاړاست که نه حالات داسې وو تاسو لاړاست
دواړه وو حالات هم داسې شو او بیا بله لار نه وه ځکه چې اجمل خټک سره زما ډېر نږدې تعلق وو اجمل خټک ټګ ما ته معلوم چې ولې تللی دی او څه دپاره تللی دی
او مونږ څه دپاره تللی
اجمل خټک خو د دې دپاره تللی چې بهرني کومکونه را جلب کړي
څه دپاره
د انقلاب دپاره د پښتنو د ازادۍ دپاره دا خوسیده د پښتنو د تحریک ګوم چې دی دا زه چې پورې بې ناتمام وم ګوم دی ګوم دغه ګونګه لاره وه
نه نو کمیونیسټ او پښتون قومي انقلاب دا خو دوه بیل څیزونه دي یعنی کمیونیسټان خو دلته ډېر وو پنجابیان هم وو سندیان هم وو څنګه اجمل خټک دی کمیونیسټ او غواړي د پښتنو ازادي یعنی دا 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 څنګه ممکنه ده دا یو وي خو پارټۍ خو ډېره پراخه وه
دې کې ته یوه خبره هېروې هغه دا وه چې هغه وخت کې سوړ جنگ روان او د افغانستان تر شا شوروي اتحاد وو او شوروي اتحاد سره دا سوشلست دنیا ولاړه وه نو مونږ وی چې د افغانستان سره چې دغه لار ده دغه لار اخر به شوروي اتحاد هم دغه لار ته راځي او دغه یا به په افغانستان کې په پاکستان کې انقلاب راولي یا به په دغه سیمې جدا کوي دا زمونږ یو غلط تصور و
یعنی تاسو یو بل دې ځای نه تاسو ځي کابل ته نو تاسو د کمیونیسټ پارټي دا وایي چې جمعه خان صوفي د لاړ سي او له اجمل خټک سره د ملګري سي که نه تاسو په خپل سر باندې لاړاست
نه زه داسې وم چې زما ته پراخو لارې بندې شوې نو زه به دوه خبرې کېدې یا به پاکستان
کړي
زه خیر ما خو ډېر 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 سیزونه وو چې هغه په لاره کې نیولی شوي وو او باید چې ما هغه افشا شوی نه وي ډېر
یعنی څه خطونه وو بم وایي د ماکي وي
نه نه خطونه وو هغه وو د پاکستان په ضد خطونه وو هغه د کمیونیسټ پارټۍ وو او د پښتنو ایریا وو دا د بابړې روداد وو دا ټول ټول خبرې یو ځای شوې وې او هغه خلک چې دی نو دغه وو بیا ما ته یو لار وه چې زه دغه لار کې چې ما قدم یې خېده دغه لار کې په مخ کې لاړ شم
نو بیا تاسو لاړ استه یعنی دا ستاسو ذاتی فیصله وه
ذاتی خو نه بیا خو سره ټول پارټي یو ځای شو
یعنی هغه با قاعده تاسو اجازه
درکې او بالکل بیا ځې چرالم بیا زه ما خو درته وې چې زه رالم او د د د د د بنوله سو دریو یا په اکتوبر اخر کې او بیا ما د افغانستان سوال ځواب راوړو چې افغانستان تیار دی چې د پښتون زلمی او دغه ته بلوڅو ځوانان ته تربیت ورکړي نظامی
مطلب جنگي تربیت
جنگي تربیت ورکړي او جنگ په مخ کې بوځي
دا فیصله په افغانستان کې چا وکړه
دا
تبن داود خان راغلی و دا داود خان کړی و چا کړی و داود
خان داود خان خپل سره کړی و کی چا ور باندې سره نفوذ کړی و
دا خبره دا ده چې داود خان ته خدا پته و چې دا اجمل خټکل تر چلے دی او زسه د پاره تللی دی او داود خان د دغه موضوع داویدار و د پښتونستان د پښتنو او بلوچو د حقوق او داویدار هغه چې راغې او هغه خپل ځان ټینګ کړلته چې لږ ټینګ شو وی وی چې زه اوس تیار یم چې تاسو سره مدد وکړم.
تاسو ته دا پیغام درکې؟ تاسو دا پیغام راوړی؟
او ما دا پیغام راوړو. زه لاړم د کوټې او د لورلای د کوچلاک پر والې لورلای ته لاړم، بیا لورلای نه ډیر غازی خان ته لاړم، بیا لاهور ته، بیا دلته، بیا پېښور ته راغلم، بیا ولی خان په شاهي باغ کې، او شاهي باغ کې مې هغه ته دا پیغام ورسو.
دا خط وی که زبانی؟
نه دا زبانی و، خط نه.
شا تاسو ورته وویل او ده څه وویل؟
ما ورته وویل چې دغه شان دغه تیار دی، افغانستان حکومت تیار دی چې ځوانانو ته تربیت ورکړي، ځوانان راولي گئی چې هلته نظامی او فوجی تربیت حاصل کړي.
څه دپاره؟ یعنې بیا پاکستان کې جنگ کوي؟
پاکستان کې جنگ وه، خو ولی خان پخوانه فیصله کړې وه، د هغې نه مخکې هم تقریبی فعالیتونه په زمونږ په صوبه کې روان وو، په بلوچستان کې جنگونه روان شوي وو،
تر دې مخکې شروع شوي.
بالکل، د دې مخکې.
یعنې دا په کم کال کې تاسو خبره؟
دا د درې اویا کال اخر وه. ٹیلیفون تارو نہ پری کوا، ریل پٹائی خراب ہوا، دا پختون زلبی.
یعنی دا تاسو ته پیغام لمخم دا کار کی؟
بالکل روانو، دا خودی فیصلہ ہوا، دا بلوچو پختونو فیصلہ ہوا، چپ دی کہ بزنجو همیشه د دې مخالفت کړو.
شنو ولی خان تاسو دا پیغام راوړی، د دې جواب تاسو ته څو دغه جواب درکړی؟
ولی خان جواب داو چې خدا ته راغلی، ما د مومند خان تیار کړو چې هغه درشي او هغه وایي چې ځنی پښتانه پایلټان تیار دي چې هغه خپل جیازونو سره افغانستان ته لاړ شي، خو افغانستان حکومت بیا سرنډر نه کی پښتو پاکستان ته.
یعنی ستا مقصد دا چې پاکستان په فضایه کې چې کوم پښتانه پایلټان هغه د تیار کړی وو؟
نو ته نه پوهېږم چې تیار کړي وو یا تیار وو یا هغه د ته ویلو یا دا هغه ته خو د ما سره دا سوال جواب کو. او هغه زما خیال د مومند خان ایدر زمان خان وو. سوال جوابونه مې ورته ورسول، دې کې چې دین بیا ولی خان په خپل راغی، بیا ولی خان په دسمبر کې په خپل هلته راغی، دا خبرې چک کړې، داود خان ولی داود خان میلمه وو، او بیا دلته نه لاړ لندن ته سره د ښځې.
نو هغه کې څه فیصلې وشوې؟ تاسو خبر یاست چې داود خان سره د څه خبرې وکړي؟
نو داود خان سره چې دای خبرې کولې، خو زه خو پکې نه وم ناست، خو خبرې داوې چې عمومي داوې چې پښتانه او بلوچ یو ځای شوي دي، د پاکستان فوج شکست خوړلی دی په بنگلہ دیش کې، دای د پښتنو د بلوچو متحده قوت ته نشي ټینګې دی، موږ لږ کومک ته ضرورت لرو، شاته ضرورت لرو، دغه فیصله شوی دی، عمومي فیصله شوی دی.
د دې وروسته جنگي عمل شروع شو کنه؟
د دې وروسته بیا په دغه راغې زمونږ ځوانان راغله، بلته تربیت حاصلول شروع کړو، دغه وسلې او انفلاکی مواد او دا ټول سیزونه بیا راغله.
دا کوم کوم ملکونه اوس تاسو سره کومک کولې؟
هندو او اول اول کې عراق، کوچ عراق چې بیا صدام راغې، بیا ختم شو عراق سره زمونږ روابط، ختم شو هند شوروی سره زمونږ ډیر نږدې تعلق وو، زمونږ ډیر تګ راتګ وو، شوروی د جنگ د بټو سره د جنگ مخالف.
تاسو یو ځای ویلي دي، لیکلي دي کتاب کې، چې دا ټول کیسه چې اوس د دې ټول مسئول ولی خان دی، یعنی که ولی خان مولا نن به دا وطن په شخړه جنگ جګړه کې نه و.
زه فکر کوم چې د ولی خان د پټای مشر ولی خان د بټو سره تر ډیر حدا پورې ډیر په مخکې لاړو، بزنجو تا پتہ جی بزنجو بے بابا بلوچستان وی اگر تا نوم کے خود چ بابا مذاکرات زکہ جی بزنجو ددی دا مخالف ددی ټول جنگ جگڑ مخالف کدی کہ ولی خان نوی افغانستان هیڅ چری دک دخل کی دینا زکہ باجا خان زوی ولی خان او ولی خان
ادبار تا سمخ کی وی تا وی داود خان غو د دې کاس سره د دې سوچ سره د دې فکرونو بیا تاسو سوای سې نه دا ولی خان کوم وای نو د دانه
کوم ولی خان نه 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 کول، ایا که داود خان نه نه دا خبره نه کیده.
نو خوز دو شو تاسو ته یو لیکل دی کتاب
څه چې مې یو لیکل
یعنی دا تاسو اساس سي البته تاسو چې لیکل تاسو ولي خان ټول مسول غني او تاسو اساس ک داوود خان مو ولا نو بیا ودانه کې دا نه دا سي دو کسان
نه 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 د ماندات پاګي کار لیکل دي چې موسی شفیق دا خبر نه غوخته موسی شفیق وزیر اعظم داوود خان چې راګ نه بیا خبر
او نو زدان داوود خان یعنی تاسو هم سر مسول غني اجمل خټک څومره مسول دي
زه داوود اجمل خټک خود نمائنده و اجمل خټک چې دینو په خپل حیثیت کو نو تل اکمل برکټه حیثیت څه چي وو او خدای ولی خان نمائنده و
د دې کتابه زه خاص تاسو له خبرو او ستالو د سیاسي کیریرا د شکاري تاسو ډیر ریاکشنری یاست او ولی خان تاسو په حواله نه حواله باندې چرته بند ده او د ټول شان راخلی ملبراخي د د په سریا چوي او حال داسې دا وخت یو کولډ وار دی سړه جګړه ده د نظریو جګړه ده strategic designs دی ویس په بل خوا دی دا هر څه تاسو له پامه غورځوي په یو فرد باندې راولي او دا ټول خبره درل
ما خو دا ټول خبره په دې خپل کتاب کې کته ولولې دا ټول خبره مې په کې کړې دي چې شور او چې زمونږ په ذهن کې په مغالطه دا و چې یو خوا افغانستان دی او افغانستان ته شوروي اتحاد دی او د شوروي اتحاد بل خوا ته امریکا ده امریکا د پاکستان شاته ولاړه ده شوروي اتحاد دغه شاته ولاړه ده افغانستان شاته ولاړه ده دغه مغالطه باره کې ما خبرې کړې دي
یعنی دا تاسو سم غنی دا مغالطه دي څومره چې اوس کولډ وار د افغانستان پر دې خاور دا مغالطه ده تر اوسه
زه در توام چې دغه جنگ مخالف شوروي اتحاد ما خو درته و مخکې وی چې دغه جنگ شوروي نه غوښته
نه نه زه ورسته د شوروي لپاره تک سره افغانستان
نه زه دغه مخکې خبرې کوم دغه جنگ چې په بلوچستان او په په سیمه کې د کرکیچ روانو د دې مخالف شوروي اتحاد د موږ سره ټول زیات نږدې روابط
شه اوس عجبه دي کې بل د اساس په کتاب کې تاسو ولته تللی یاست او تاسو اس نېشنل او پارټي له خوا ځتللی ما مطلب پارټي په ښکاره خو هغه له طرفه تللی تاسو مشر ولی خان دی او هغه دا فیصله کړې ده تاسو په وینا چې دا جګړه وکړو لیکي عجبه دا ښکاری ستاله امام علي نازش سره کار دی دا حکومت پارٹی د استقامتونو کتابونه د تاته خلق د لګي تیزی په ځای باندې کوي بیا خاتونو لګي تاسو خاتو کتابت امام علي نازش سره کار دی
دا خدا چې دا نېشنل پارٹی وا نېشنل پارٹی کې سو ګروپونه خلق یو د پنجاب ډیموکراټانو پکې یو د کمیونسٹ پارٹی وو پکې یو بلوچ نېشنلستانو پکې یو پښتون نېشنلستانو پکې دا ټول یو پارٹی جوړ کړی وو او دا غي دا غا پارٹی ډیسپلن لاندې وو نېش کمیونسٹ پارٹی د بیزنجو لائن رات کړی وو هغه د ولی خان لائن باندې روانو په اوایلو کې بیا رسو د خپل لائن نه بیا بدل شو
نه تاسو من امام علي نازش سره به په کوم حساب یعنی تاسو اوس چې هغه د نېشنل پارټي برخه و
او بالکل برخه و هغه کمیونست پارټي مشر و کنه کمیونست پارټي د نېشنل پارټي برخه و کنه
زیاتره داسې ښکاری چې دغه کې زیاتره یعنی چې کم کسان تاسو پښتون زلمای خو بار سره دې سوال دی دا بلوچستان ته تقریبا 15 دیش کسان په سر کې تاسو راغلي پښتون نوښتون فیډریشن لخوا او د دې ټولو تعلق له کمیونست پارټي سره و تاسو خپل د کمیونست پارټي اجمل خټک د کمیونست پارټي دی امام علي نازش درزي یعنی دا ټول جنگ جګړه کې د کمیونستانو عمل دخل زیات دی او زموږه بیا ولی خان د تاسو وستا نېشنلست
خبره ده چې پارټي ولی خان سره د پارټي مشر ولی خان د افغانستان ولی خان په څیر ولاړو نه کمیونست پارټي په څیر روانو ولی خان دا ټول د ولی خان په دغه کې د ولی خان او د بلوچ لیډرانو په خلاف کې ار سکید دا کمیونست پارټي خود داسې و چې دای خو با کار کاوه د نېشنل پارټي سره لیکن خپل ایجنډا یې وملل بیا لرل دا خبر
نه تاسو چې اجمل خټک تاسو ځکه کوټ کوي ببر کارمل دی باندې څوک سماستي او اجمل خټک تر دې حد پورې چې د نېشنل پارټي باندې زیات اثر او نفوذ د کمیونست پارټي دی کاغه د مجیب الرحمن په شکل کې مش پښنو کاتې دی هغه مزموجو ولی خان مش مشرقي پلانکای کاروم وکي دا شکاري چې دا ټول لوبه په نېشنل پارټي کې کمیونستانو کوله او د خلکو مخته کړی و تاسو
دا څه نه چې نېشنل پارټي تصور اصلا کمیونستانو پېښ کړو نېشنل پارټي جوړې دو هغه سیمنٹنګ فورس کمیونستان دې په تعداد کې کمو لیکن ذهن او ایديولوژي او سیاست کې مخکې وو دا ټول لوبا دی جوڑا کڑیو دا نیشنل پارٹی دی جوڑا کڑیو
نو دی معنی دا دی چی دا ٹول جگر اجتماعی پا یو شکل کسی وی دا یو پرا پلان مطابق فرد تا ولی تاسو داری
ما خو فرد تا ندی بیلی ما خو یہ چی افغانستان سر افغانستان سر نا کمیونس پارٹی دا کا اعتماد لر نا دا پنجاب ڈیموکریٹانو اعتماد لر اثر خو ای سر اعتماد دا ولی خانو
دا پشتونستان زبستا سو مراد سو
داسې دا ما خو درته وویل چې دا خبره هغه وخت کې هم ګونګه وه او اوس هم ګونګه وه او افغانستان کې دننه اوس هم ګونګه وه او پرون هم ګونګه وه
په معنا جمعه خان صوفي چې هلته دی ځان ته سیاسي کارکون یا په فکري توګه جوړ سړی وایي نشر و اشاعت کوي پروپیګنډي سه ده دی کنفیوز لګیا دی
ټول کنفیوز افغانستان حکومت تر اوسه پورې کنفیوز دی چې دی څه غواړي بلوچستان سره دی ډیورنډ نه مني دی څه غواړي ته چانه تاسو کچ ته څه غواړي الکه افغانستان چې ته د افغان ډیورنډ نه مني څه غواړي
دا خپل مځمکه ده مطلب هغه دا دعوه کوي چې دا زموږ مځکه ده او دا له موږ ځه انګرېز وړې وه او موږ بېرته غواړو
چا نه یې غواړي په څه به یې غواړي قوت لري حقوق لري قانون لري څنګه به یې غواړي د پښتنو خلک راپاسېدلي لکه حریت کانفرنس چې دی په مقبوض کشمیر کې دغه شان کانفرنس جوړ دی چې هغه وایي چې موږ افغانستان تا سره یو دستا دا خبره صحیح ده چېرته دی دلته دا خو د
افغانستان که نور نه داسې ښکاره وایي چې دا زموږ خاوره ده زما ځمکه ده دا له ما انګرېزه وړې ده دا پاکستان ته ورکړی دی او پاکستان پر دې باندې قبضه کړې ده او زه غواړم دا بېرته واخلم
دې کې زما مسله دا ده چې افغانستان دی که دا خبره کوي موږ به ورسره ملګري شو خو که دې ووایي چې دا نه منم نو لوازمات دې پوره کړي
لوازمات څه
لوازمات دا دې په خپل خاوره کې څوک کونسلګرۍ نه ساتي ده ساتلي دي
چا کونسلګرۍ
افغانستان کونسلګرۍ په کور کې هم ده کوټه کې هم ده دا د افغانستان کونسلګرۍ مطلب دا دی چې دې عملا د پاکستان په دې سیمو باندې د پاکستان حاکمیت مني پخلی نه مني
یو کونسلګری سو
دویمه خبره چې دی پښتنو ته دی د شهري حقوق ورکي
کم ځای پښتنو ته
د پاکستان پښتنو ته لکه پاکستان چې کشمیریانو ته ورکړی دی حق او هغه په آئین کې تسجیل کړی دی دا افغانستان په آئین کې کم ځای دا ماده دا تسجیل شوې ده نه ده تسجیل شوې
تاسو وایسته شهري یو لوازماتو کې دا دی بل
دا دی چې دا دی په خپل آئین کې ولیکي
څه ده ولیکي
چې دا زمونږ خاوره ده او دا 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 حقوق دي دا خلکو
یعنی ډیورنډ لاین د ولیکي نه زموږ نه
ډیورنډ لاین نه دا خلک دي چې دا د پاکستان پښتانه زمونږ اتبا دي زمونږ جدا دي خو له دا غي زمونږ د پلارنې وطن دي او دا د حقوق دي زمونږ په دې پلارنې
کې یعنی تاسو دا د اساسي قانون کې
ولیکي دا د اساسي قانون کې ولیکي
شا نو بس بیا تاسو
بالکل دا د اساسي قانون کې ولیکي موږ ټول ورسره
او کدا نه نو بیا تاسو
دا د نیو نه دا فریب نه تمام دي
نو دا تاسو د کتاب کې دا تاسو لیکل څوک څنګه باور کولای شي چې تاسو دې کلی دا رښتیا دي
زما خو دا دې ته نه دی ویلي چې زه تر باور دې پېښ مالک دې چرته ده یو چې نه مې دي لیکلي خدا خدا حال چې خپل خو خاله سو باور به کوي سو په بنه کوي سو پر دې جو خو وي سو پر ته بد وي دا د هر چا خوښه ده خو دیموکراسي ده
شه اوس دا جمعه خان صوفي چې ما مخې ته ناست دی دا جمعه خان صوفي اوس کمونیست جمعه خان صوفي دی څوک دی
اوس خو کمونیزم د منځه تللی دی
نه نه کمونیزم خو تر اوس به له منځه تللی سویت یونین له منځه تللی دی کمونیست ایډیالوجي چې کومه ده
مونږ داسې یو چې
دې معنی دا دی چې قوت کوي بیا تاسو
مونږ خو دا دوه کرنټ او مالی کلیو چې یو یو دوه بیړۍ دي د ولی خان بیړۍ مې هم خپل وه د کمونیست بیړۍ مې هم خپل وه خو زیاته زمونږ احساسات نشنلستانو
نه نظریاتي تور ته څوک جمعه خان صوفي
پاکستاني نظریاتي تور پاکستاني يم ځکه چې پاکستان کوم ماته حقوق راکړي بل یو ملک راته نه راکړي
شا یعنی تاسو د پاکستان ځان ته وایي
بالکل وامه
او تاسو په ماضي کې څه کړی دی هغه تاسو ریګریټ کوئ
زی ریګریټ کوم نه زه ورته هم چې هغه مې دغه کړی دی زه پرونه
خو غلط شوی دی
غلط
تاسو په لواس
زه ګوره یو خبره درته وم ما په وایلو کې درته وی چې زه د دې هوا د افغانستان پاکستان او د هند د دې ترمنځ روابط خواړم یو د دې ترمنځ باید چې دا دیوالونه نرم وي د دې ترمنځ باید چې دا تګ راتګ آسان وي د دې ترمنځ بیا دا اوسېدل او د تجارت او دا آسان وي ځکه چې د کې پښتنو ته پتا ده دا شخړې چې نوي د ټول نه ګټه پښتانه کوي ځکه چې دا لار په پښتنو تیریږي که پښتانه سره تفاهم ولري یو بل سره نږدې شي
او قانونی نزدی شي په غیر قانونی لارونه قانونی چنن زمانه چې کوم متداول قوانین دي داغه مطابق د نزدی شي د خبره خود ډېر 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 د خبره ده زدی ترمنځ دی باید چې دا هغه قدرت پیښور والا پیدا کوي غلط کوي او کابل والا پیدا کوي غلط کوي او کوټه والا کوي غلط کوي ځکه چې دي ګټه د پښتنو ده
ځینې خلک دا فکر کوي کنه ځکه چې څوک کتاب لیکي خلک دا غو شخصیت یا پروفایل مګوري ستاسو په باره کې دا ویل کېږي ستاسو لراتک سره بیرته لځینو خلکو سره جلسیانې لري ستاسو په تحریک کې ملګري وو په ځینو ځای کې تاسو غوښتئ ستاسو هغه مقام درکړه سي لکه ستاسو نورو ملګرو ته میلاو سو سمه ده او بله دا ستاسو د پاکستان چې کوم سکیورټي اسټبلیشمنت دی د هغه تر اثر او نفوذ لاندې یاست او غواړه ستاسې پښتون کومې تحریک ډسکریډیټ کوي دا ټول شان تر کومه ځایه واقعیت لري
داسې ده چې ما ایچرې پښتون نېشنالیزم نه دی ډسکریډیټ کړی زوام چې پښتون نېشنالیزم دی د حقیقتونو په رڼا کې پر مخ لاړ شي پښتانه ډېر ضرورت لري چې د دې دا اوس دا درې واړه پاټۍ چې تللی وو افغانستان ته د پاکستان د نمایندګۍ په حیث تللی وو چې نمایندګۍ دواړه ملکونه نږدې کې دا صحیح قدم دا باید چې دوی دغه رول ولوبوي ځکه چې د پښتنو وظیفه ده چې د پاکستان او افغانستان سره نږدې کړي او د پاکستان او د افغانستان روابط سره ښه کړي ځکه چې دې کې پښتنو ته فایده ده ولې ځوان چې پس دې نه کوي پس دا دی چې عبدالله کاکړ سره یو خبره کوي او عارف سره بل خبره کوي او بیا چې دین نواز سره بل خبره کوي دا خلک دا غلطه
نور پسړ من زای چې سوایا رانا بیا مرو دی کی چې جڑا سبب میں جڑا پتا پسے کا ضمانت سیارا آیا دے ہشپے کا ضمانت سیارا تماشا میں سد مخد تماشے کا شی تماشا میں سد مخد تماشے کا آیا دے ہش پے کا ضمانت سیارا
غشبی کا زمانت رسیارا